سیسمی عباس مننه د ازادي رادیو ته د ساعت د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم روان خبرونه مو په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د خبرونه د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي سفر څارل دی. له ولسمشر اوباما سره مو د حامد کرزي د خبرو له جزئیاتو خبرو او له افغانستان سره د امریکا له نویو ژمنو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د څو مهمو خبرونو سرټکی پولند راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په ملاتړي ماموریت بدلی شي. ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوری ریاست د روانې دورې په پای کې به ولسمشر لری شي او په مالی کې اضطراری حالات اعلان شي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان سیالی حامد کرزی وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په پسرلی کې تر پخواني مهال ویش څو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ رول بدلی شي. دواړو مشرانو دغه اعلان پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې تر خبرو وروسته په یوه کنفرانس کې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل
This year will mark another milestone. Afghan forces will take the lead for security across
روان کال به د بدلون د مهم ټکی شاهدان یو. افغان امنیتي ځواکونه به په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو مشي په غاړه واخلي او د راتلونکو کال یعنی 2014 تر پایه به د انتقال مرحله بشپړ شي. افغانان به بیا په بشپړ ډول خپل امنیت په غاړه واخلي او دا جګړه به له مسؤلیت سره سم پای ته ورسی شي. باراک اوباما دا اعلان ونه کړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. د ولسمشر اوباما او جمهور رئیس کرزی د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د 2014 میلادي کال په پای کې به چې د ولسمشر دوهمه دوره پوره کیږي له جمهوری ریاست لری شي او هغه کسته به چې په انتخاباتو کې بریالی کیږي واک وسپاري. حامد کرزی د شمنه پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. افغان ولسمشر وویل د د یو ستره لاسته راوړنه بداوی چې خپل واک ش تنظیم شوي او آزاد انتخابات ترسره کړي څو افغانان خپل نوی ولسمشر وټاکي. حامد کرزی زیاته کړه چې دای به د ډېری خوشي احساس کوي چې دای متقاعد ولسمشر وي. حامد کرزی په 2004 کال کې ولسمشر شو او بیا په 2009 کال کې انتخاب شو چې پر دغه دوهمي دورې انتخاباتو د پراخو درغلیو تورونه پورې شول. په افغانستان کې یو هسپانوي سرتیری وژل شو دی. 15 کلن بریدګای ډیوډ فرننس پرون د بادغیس مرکز قلعه نو ته نږدې پر سړک د شخصي بم په شنډولو بوختو چې بم ورباندې وچاودید. اسپانیا د ناټو تر مشې لاندې د ایسف په چوکاټ کې په افغانستان کې 400 سرتیری لري چې د 2014 میلادي کال په پای کې به له افغانستان څخه وځي. په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال 99 تنه اسپانوي سرتیری وژل شوي. له دې ډلې 28 تنه هغه وخت ووژل شول چې په 2003 میلادي کال کې کور ته د ستنېدو پر مهال الوتکې په ترکیه کې سقوط وکړ. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د سوریې لپاره نړیوال استازي اخزر ابراهیمی د غرض د امریکا او روسي عالی رتبه ډیپلوماټانو د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د بیړني سیاسي حل غوښتنه وکړه. د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ رپورت نه دی ورکړل شوی. پرون په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال ویلیام برنز او د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر میخائیل بوګدانوف سره د تر کتنې وروسته ابراهیمی په یو بیان کې وویل موږ بیا ټینګار کوو چې زموږ په نظر د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. اخزر ابراهیمی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که تاسې دا راڅخه پوښتئ چې د دې شخړې حل نږدې دی زه به ووایم چې په دې برخه کې به په دې برخه کې یقیني نه یم. د سوریې د بحران پر سر ماسکو او واشنگتن اختلافات لري. واشنگتن د اپوزیسون ملاتړ کوي او غواړي چې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه لري شي خو روسیه د بشار الاسد ملاتړ کوي. بغداد ته نږدې له یوه زندان څخه تر لسو زیات بندیان تښتېدلي دي. په تښتېدلو کې په القاعدې پورې تړلي بندیان هم شامل دي چې د مرګ په سزا محکوم شوي وو. د عراق پولیس وای لتاج نومې زندان څخه د غبنديان پرون سهار وختي د خپل خونو د کډکیو لاري تشتیدل دي. د غزندان د بغداد په 25 کیلومتره کې دی. راپورونه وای د غبنديانو تر تشتی مخکي په دوو څارونکو پروجنو کې د ساتونکو وسلې اخیستل دي. پر ټولو تشتیدلو بنديانو د ترورستي فعالیتونو تورونه لګیدل وو. د تاج زندان یو مسول اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل ځینې ساتونکو نیول شوي او پښتنې ورڅخه روان دي چې څرګنده شي آیا دوی د بندیانو په تشتیدلو کې مرسته کړې که څرنګه. بل خو د بندیانو د بیانولو لپاره د عراق امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي پیل کړې ده. زرګونو سنیان او ناراض کسان د عراق په پلازمینه بغداد او نورو سیمو کې د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. دوی له شیعه صدر اعظم نوري المالکي سره خپل مخالفت څرګند کړ. رپورټونه وای دغه اعتراضونه پرون د بغداد په سنی میشتو سیمو اعظمیه او غزالیه د غراس رمادي سامرا لوجا موصل او تکریت شارونو کې شوې دي. اعتراض کوونکو په لویدیز ولایت انبار کې هغه لوی لار چې عراق له سوریا او اردن سره تړي له شلو ورځو راهیسې تړلې ده. هاخوا په شیعه میشتي ښار نجف کې په زرګونو مظاهره کوونکو له حکومت څخه وغوښتل چې د تروریزم ضد قانون کې د اصلاحاتو غوښتنو ته تسلیم نشي. دوی اونۍ کې چې د عراق په هغو سیمو کې چې اکثریت اوسیدونکي یې سنیان دي مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکي وایي د المالکي حکومت د دې هېواد سنی اقلیت تعقیبوي. دوی د بندیانو خوشي کېدل او تروریزم ضد قانون کې اصلاحات غواړي. د مالی حکومت په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دغه افریقایي هیواد په شمال کې حکومت له یاغي مسلمانو ډلو سره په جګړه بوخت دی. بل لور ته فرانسې اعلان وکړ چې د مالی په جګړه کې برخه اخیستې ده او فرانسوي الوتکې یاغیان په نقشه کوي. د مالی د حکومت چې سرچینو په وینا پوجانو د فرانسوي ځواکونو په ملاتړ یاغیان د کانال شاره بهر کړی دي. په واشنگتن کې چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت غواړي چې په مالی کې له فرانسوي ځواکونو سره لوجستیکي او استخباراتي مرستې وکړي. د مالی ولسمشر پرون د تلویزیون له لارې د بیړني حالت اعلان وکړ او څرګنده یې کړه چې له فرانسې مرسته غوښتې ده. مالی پخوا د فرانسې مستعمره وه. د خبرونو پای. دا اساسي رادیو ده. په روانه خبرونه کې وړاندې د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس اوباما څرګندونه خبرو. بیا به مو له افغانستان سره د امریکا له یوې نوې ژمنې خبر کړو.
پس به ډیرو په اسلام اندرایو نه مختدغه وسوت وانیدو چې د امریکا لورای تعهد وکړي چې د افغانستان اردو لکه واقعي اردو غونډې به د دوی د خوانه تشخیص کیږي.
د ولسمشر کرزی د دفتر د مشر عبدالکریم خرم بشپړی څرګندونه هم په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. دا به هم واوري چې په ترکمنستان کې د طالبانو په ګډون ملګری ملتونه یو غونډه جوړوي.
د انتخاباتو غونډه د پاریس د غونډې په پرتله ډیره مهمه غونډه ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون یو غړي په ننګرهار کې وویل
اکثر شورای ولاتی ورونه یو خواته دي په د پارلمان ازاوی بلې خواته دي والي صاحب بلې خواته دي.
دغه څرګندونې د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي. په دې پروګرام کې د افغانستان د پاړه ګڼ پیغامونه هم لرو چې اوریدونکو راسته ولیدي او موږ تاسو ته خبرو. د امریکا ولسمشر وای تر ټاکلې مهال ویش څو میاشتې مخکې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په ملاتړ رول بدلی شي. باراک اوباما چې خپل افغان سیال حامد کرزی سره یې تیر شپه ناوخته په یو غټ کانفرنس کې په واشنگتن کې خبرې کولې دا څرګنده نه کړه چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. ولسمشر کرزی وای په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانسلو سره موافقه کړې ده. د دې څرګندونو جزئیات د سالم محمد صالح پر رپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان سیالی حامد کرزی په ګډ کانفرنس کې ویل ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د روان میلادي کال په پسرلی کې تر پخوانی مهالویش څو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ رول بدل سي. اوباما دغه اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته وکړ.
What's going to happen this spring is that
په دې پسرلی کې به افغانان په ټول هیواد کې په رهبری کې وي. د دې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو په ګډون به ائتلافي ځواکونه نوره جګړه نه کوي. دوی به له افغان پوځیانو سره په ګډه جګړه کوي. په دې معنی چې که څه هم افغانان به رهبری اخلي، زموږ حضور او د کار بڼه به بدله وي. موږ به د روزنې، مرستې او سلا مشورې رول لرو. تاکل سبب امریکایي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو جنگي ځواکونو تر وتلو مخکې د روان میلادي کال په دوبه کې خپل جنگي رول بدل کړی. د امریکا ولسمشر ونویل چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې وي، خو ویل چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ممکنه حضور مسله هم شامله وه. برکوبا موویل که چیرې د افغانستان محاکم امریکایي پوځیانو ته د دوړخیز امنیتي تړون لمخې قضایي خوندیتوب ورنکړي، امریکا به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې کوم سرتیری ونه لري. پر دې امنیتي تړون د واشنگتن او کابل لخوا بحثونه روان دي. له واشنگتن څخه په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې اوباما پر دې غور کوي څو تر 2014 میلادي کال وروسته له 6000 تر 15000 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې افغان امنیتي ځواکونه وروزي او مرستې وکړي. که چیرې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي، له دې سره به نوي ټوکېدلي افغان ځواکونه له روزونکو او د امریکا له هوایي ملاتړ څخه بې برخې سي. افغان ولسمشر حمید کرزي په خپلو خبرو کې ویل چې له خپل امریکایي سیال سره یې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان پر لیدلوري هم بحثونه وکړل. موږ په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانیستلو هم موافقه وکړه. هلته به طالبان د افغانستان د سولې عالي شورا له استازو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او د پاکستان په ګډون به د مهمو سیمه ییزو هیوادونو مرسته هم راجلب کړي. بلخوا په فرانسا او کاناډا کې پخوانی افغان سفیر عمر سمد چې دا مهال په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ یو کارپو دی، په تیرو 11 کلونو کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزي دا سفر مهم بوله. موږ په افغانستان کې د امریکا تر مشرتابه لاندې د ناټو د پاوز د جنگي ماموریت پای ته نږدې کیږو. موږ د مسؤلیتونو انتقال ته ورنږدې کیږو چې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز لحاظ ګڼ اړخونه او بودونه لري. ولسمشر کرزي ویل چې د اوباما پر دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د توقیف ځایونو مسؤلیت به په بشپړه توګه افغان لوري ته سپارل کیږي.
د ولسمشر کرزي او بارک اوباما د څرګندونو جزئیات مو په راپورټ کې اوریدل. یو افغان چارواکی وایي له ډیرو ناندریو او جنجالونو وروسته په امریکایي لوري دا منلی چې افغان ځواکونه به تجهیزوي او ملاتړ به یې کوي. د جمهور رئیس دفتر رئیس عبدالکریم خرم چې له افغان هیئت سره د امریکا په سفر تللی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل تر دې وروسته به په افغانستان کې کیدونکي پوځي عملیات د افغان ځواکونو لخوا کیږي او مشي به د دوی په لاس کې وي. سالم محمد صالح د مرکې په سر کې له شاغل خرم څخه پوښتنه کړې چې له ټاکلې مهالویش څو میاشتې مخکې افغان ځواکونو ته زیات مخکښ رول ورکول، آیا د افغانستان له امن سره مرسته کولی شي؟
کومې تجربې چې د انتقال د پروسې نه مو اخیستي دا مخته ښودلې چې د هغو ځایونه چې بهرني عسکر وتلي مسؤلیت افغاني مسلحو قوتونو ته وسپارل شوی، امنیت به اسانه بڼه نیول شوی، امنیتي وضع بهتره شوی. له بل خوانه د موږ مسلح قوتونه روحیه یې ښه ده، تربیه یې ښه ده. دوی به انشاءالله د دغه عهدې نه لکه د هر مملکت مسلح قوتونه چې وي د دغه عهدې نه ووځي چې خپل امنیت او خپل وطن خپله وساتي.
د افغانستان جګړه لکه څنګه چې کارپوهان وایي سیمه ییز ابعاد هم لري. تاسو فکر کوئ چې افغان ځواکونه به دا وړتیا ولري چې هم د نظامي لحاظ نه او هم د وسلو او تجهیزاتو له مخې وکولی سي د تروریزم او د خطرونو پر وړاندې مقابله وکړي؟
تاسو خبره چې موږ ډیر وخت راهیسې یو د هغه جنجالي مسایلو د جملې نه چې موږ د امریکې سره درلودل هغه دغه و چې تاسو لکه څنګه چې لازمه ده د افغانستان اردو نه تجهیزوئ، تاسو د افغانستان اردو داسې تجهیزوئ لکه صرف د داخلي شورشګري پر ضد چې یو قوت منځته راشي او وجنګېږي، مثلا هوایي قوت، د رادار سیستم، مثلا سپیله سلا دا شیان. پس د ډیرو هلو ځلو نه، پس د ډیرو په اصطلاح ناندریو نه، پس د ډیرو مخالفتونو او جنجالونو نه موږ په دغه اوس وتوانېدو چې د امریکا لوری دغه ته راولو او دغه تعهد وکړي چې د افغانستان اردو لکه یو واقعي اردو غوندې به د دوی د خوانه تجهیز کېږي، په دې چې دا د افغانستان د خلکو حق دی او د افغانستان خلق د دغه جګړه چې د تروریزم په نامه باندې روانه شوې ده په هغو کې ډېر ستر قربانۍ ورکوي هر ورځ.
دا لا څرګنده نه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته به څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وي. حال دا چې افغان دولت چې امریکا ته روانو د غوښتنو په لیست کې دغه مسله هم شامله وه، په دې اړه ولې کومه فیصله ونسوله؟ آیا
دا خو د امریکې خپل هغه مطالعه وکړي او هغه به ګوري چې دوی ته څومره عسکر دلته لازم دي. اما د عسکرو د پاتې کېدو دپاره موږ نور هغه مسایل لرو، هغه شرایط لرو، لکه موږ چې وویل تاسو ولیدل چې هغه صفر عسکر چې اوازه خپره شوې هغه غلطه خبر وه، دوی به یو تعداد عسکر ساتي. خو د 2014 نه به د دوی ماموریت مطلقا تغییر خوري، عملیات به په افغانستان کې د افغانانو د خوانه کېږي. دوی هغه محدود دوه ماموریتونه چې لري په هغو کې به مصروف وي چې د موږ د مسلح قوتونو تربیه کول دي، د بل خوانه د تروریزم پر ضد بعض مسایل چې وي، نور به ټول رهبری د عملیاتو شان د افغان قوتونو په لاس کې وي.
د قطر د دفتر په اړه هم خبرې وسولې چې موافقه سوې ده چې افغان حکومت په د دې دفتر له پرانیستلو سره موافقه لري. مخکې افغان حکومت د دې دفتر له پرانیستلو سره مخالفت شو او ډېر رضایت نه درلود. پر کومو شرایطو باندې موافقه سوې ده چې افغان دولت د دغه دفتر له پرانیستلو سره موافقه څرګنده کړه؟
هغه وخت موږ موافق نه وو چې د افغانستان دولت د مسایلو نه لری ساتل شوی و او په خپل سر باندې بعضې ابتکارات بهرنیانو شروع کړي وو. د موږ د مخالفت په اساس باندې دوی د موضوع حساسیت ته متوجه شول او اوس ټول په همدغه نظر باندې دي چې د سولې پروسه به د افغانستان د دولت په مشرۍ باندې په مخ بیول کېږي. د قطر دپاره موږ موافق یو، په قطر کې به د سولې د خبرو دپاره یو دفتر وي چې په هغو کې به د طالبانو د خوانه تصدیق شوي استازي او نمایندگان هغلته وي چې ټول پرې پوه شي چې دا واقعا د طالبانو د رهبرۍ د خوانه معرفي شوي. دغه استازي به وي او د سولې عالي شورا به وي او د دوی ترمنځ به د سولې دپاره خبرې کېږي. په دغه چوکاټ کې موافقه شوې ده چې هغلته به دفتر جوړېږي.
عبدالکریم خرم وویل چې افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر لپرانستلو سره موافقه کړې ده. د سر پورنه خبره شوې ده چې د ملګرو ملتونو لوري د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې راتلونکو میلادي میاشت د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د طالبانو په ګډون د مدني ټولنې استازي برخه واخلي. خو په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې جمیلې ظریف ته د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجده وویل چې دا غونډه مهمه ده او د کابل د حکومت استازي شای په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
د پاریس د غونډې نه وروسته داسې معلومیږي چې افغان حکومت له دې بشار شوي دي او وایي چې نور داسې غونډې باید جوړ نه شي او که جوړېږي یا په کابل کې جوړ شي او یا په قطر کې، هغه وخت چې دا دفتر پرانستل کېږي. البته پخوا خو پروګرام داسې و چې د فبروري په نیمایي کې باید دا جوړ شي دغه غونډه په اشقابات کې. اوس معلومه نه ده چې
مجده صاحب تاسو فکر کوئ چې ولې افغان حکومت له هېواده بهر له دا ډول غونډو سره مخالفت ښیي؟
د پاریس تړونه کې طالبان او اسلامي په ډېر زغرده وویل چې تر څو چې یو عسکر په افغانستان کې پاتې وي د خارجیانو عسکر موږ جګړې ته ادامه ورکوو. او دا خبره هم وکړه چې افغان حکومت یو فاسد حکومت دی، دې حکومت سره موږ هېڅکله هم دته حاضر نه یو چې داسې حکومت سره خبرې وکړو. دا د امریکایانو حکومت دی، امریکایان چې د افغانستان څخه د حکومت افغان سره انتقال کړي لاړ شي. داسې خبرې چې هلته وشوې په دې کې د افغان حکومت، البته د افغان حکومت لپاره دا یوه خبره نه وه. نو افغان حکومت وایي چې باید داسې غونډې نور یا په کابل کې یا په افغانستان کې دننه په افغانستان کې جوړ شي یا هغه وخت چې دفتر پرانیستل کېږي په قطر کې جوړ شي.
مرسته صاحب تاسو د پاریس د غونډې وویلې، د دغې اشقابات د غونډې او پاریس د غونډې ترمنځ به توپیر څه یې؟ یعنې فرق به څه دی د دواړو غونډو که جوړه سي؟ دا
د اشقابات غونډه د پاریس د غونډې په پرتله ډېره مهمه غونډه ده، ځکه چې پاریس غونډه خو د یو مملکت لخوا غوښتل شوې وه. د اشقابات غونډه د ملګرو ملتونو لخوا هلته جوړېږي او په دې کې یعنې تقریبا ویلی شو چې بین المللي ټولنه د دې غونډې په شا ولاړ دي. نو دا ډېره یوه مهمه غونډه وه او افغان حکومت لپاره نه ویلي.
آیا افغان حکومت په دې باندې پوهېږي چې د اشقابات غونډه د افغان حکومت لپاره دونه مهمه ده؟
بله، دوی داسې فکر کوي چې هلته طالبان یو ځل بیا وغوښتل شي او لاړ شي. دا د یو مملکت خبره نه ده، بلکې د بین المللي ټولنې خبره ده او طالبانو ته یو ډول مشروعیت په بین المللي ټولنه کې او د ملل متحد په کچه طالبانو ته یو مشروعیت په معنا دي. او همدغه دلیل افغان حکومت اوس دې غلطی ته ځنه نه کوي چې خپل آیات ولیږي.
بله، نو تاسو فکر کوئ مجزا صاحب چې که چیرې د اشخابات غونډه جوړه سي دې کې به د طالبانو استازي ګډون وکړي؟
بېله شکه، په خو خو داسې ویل شوي وو چې دوه کسان شرکت کوي، حتی طالبان دې ته حاضر شو چې څلور کسان ولیږي دې غونډې ته. یعنی دوی هم په داسې غونډو کې علاقه لري، ځکه چې دوی فکر کوي چې ملل متحد چې د افغانستان لپاره دوی په 2001 کال کې د مشهد امنیت شورا پرېکړه وکړه چې باید افغانستان باندې یرغل وشي او دا یرغل اوس نتیجې ته نه دي رسېدلي، نو ملل متحد باید د افغانستان د سولې په باره کې مثبت اقدام وکړي او باید په دې کې دوی ګډون وکړي. نو په دغه دلیل طالبان هم ډېر لیوال دي چې د ملل متحد لخوا داسې غونډې جوړې شي او دوی په دې کې ګډون کوي.
د وحید مجدد څرګندونې مو په اشقابات کې له طالبانو سره د جوړېدونکې غونډې په ارتباط اورېدې.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د مزار شریف اوسیدونکو شکایت لري چې ورځي ورځي د بانک مخې ته تیروي څو د برښنا بیلونه تحویل کړي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د واسطه لرونکو بیلونه تحویل شي او پر نورو شای جریمه راشي. دا ستونزه جدیده. لخپل خبريال لطیف سها کا یاورو چې موضوع یې څارلی او اوس په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني.
بله، سلام علیکم تاسو ته او د رادیو د ازادي رادیو او د دېونکو ته سلام وایم. دا ستونزه ډېره جدیده. زه ته اوس مهال سهار وختي تقریبا و بجې له کور نه راوتلم او دفتر روان وم. ما ولیدل چې د بانک په مخ کې لاسا وتنه چې همدغه سړی هوا کې چې واوره وریږي دوی ولاړ وو او منتظر دي و چې اته نیمې بجې چې بانک خلاص شي، یعنی یو نیم ساعت دوی هلته منتظر و چې تر هغو دا بیلونه خپل تحویل کړي. دا یو ډېره لویه ستونزه ده. په ټول مزار کې تقریبا 100,000 تنه هره میاشت دا بیلونه ترلاسه کوي چې دا د لوګو ودانۍ مالکین دي او کورونو خلک دي او دوی په ټول مزار کې ورته څلور څانګې د بانکونو جوړې کړي دي چې هر څانګې کې دوه کسان دي او دا څانګې دولتي بانکونه دي. دوی یو ورځ څلور ساعته کار کوي، یعنی حتی نیمونه تر 12 بجو پورې کار کوي او 100,000 بیلونه دوی باید شل ورځو کې خلاص کړي.
بله،
دا بیلونه چاپېږي څلور ورځې تر رسیدو یې تیریږي او بالاخره د وخت تېر کمی او خلک هڅه کوي چې زر زر تحویل کړي کنه جریمې سره مخ کیږي.
بله،
او همدا د دې باعث کیږي چې واسطه لرونکي ته زیات وخت ورکول کیږي.
سحاق صاحب، د چارواکو هم پیسې پکار دي، نو څرنګه یې د بانک وخت لنډ ټاکلی دی؟
ما چې د بلخ برښنا رئیس انجینر محمد ناصر سره وغږېدلم، د دې نوي سیستم د بلونو سره هغه د پخوا د کتابچو سیستم و د ته صحیح دقیقه محاسبه سوی نه ده. چې باید کله چې دا بلو ته شل ورځې موږ وخت ورکړو هماغه نه څنګه باید تشغول لري. او یو بله ستونزه تر دې چې اوس مخ شوي دي، دا ده چې د کابل بانک د خصوصي بانک چې ستونزې سره مخ شوی ده، په بلخ او خلم ولسوالۍ کې دوه څانګې درلودلې چې هغه تړل شوي دي. په مزار کې څلور څانګې درلودلې، اوس یو څانګې لري او دا پنځه څانګې چې تړل شوي دي دوی هم ډېر رش کولی ده. اوس پخوا دې څانګو نه خلکو کولی شو چې پیسې تحویل کړي، اوس نه شي کولی.
چارواکو خو الله را تر اوسه پورې نه ده پیدا کړی، لکه څرنګه چې تاسو وایست. خلک څه وړاندیز لري چې څرنګه ممکنه ده چې دا ستونزه هواره شي؟
خلک خدای وړاندیز لري چې وایي باید دغه د بانکو کې همدغه پیسو لپاره علایده نورې څانګې هم جوړې شي. اما موږ چې کله د بانکو مسؤولینو سره وغږېدلو، دوی وایي چې دوه میاشتې وروسته د شل ورځو لپاره دا بلونه راځي. نور په دوه میاشتو کې دا بلونه نه وي. که موږ کسان ورته وګمارو، نو دوی به دوه میاشتې باید تاسو بېکاره شل ورځې باید تاسو کار وکړي. او د حال لاره د بانکو چارواکي وایي چې باید تاسو دغه وخت زیات ورته ورکړل شي، چې مثلا هر بل ته دوه میاشتې وخت ورکړل شي، چې په دوه میاشتو کې موده زیات دا تحویل کړي. او خلک وایي کېدای شي دغه ځینې کسان چې اکاونټونه لري په بانکونو کې، دا سیستم نه دوی نشي کولی چې خپله همدغه بانکونه دوی د حسابونه د هر میاشتې دوی د خپل مصارف د بانکو پیسو نه یوځای کړي.
لطیف صحا که مننه په مزار شریف کې مو د برېښنا د بیلونو د تحویلې دوه د ستونزې په ارتباط اوریدل. د افغانستان له شماله د افغانستان ختیځ ته ورځو. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې پرون سهار لسنیمې بجې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې وه، چې د ورځې په وروستیو کې د نورستان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مخالف وسلوال محاصره دي او جګړه هم روانه ده. روح الله انوري له سیمې په ټلیفون را سره دی. روح الله انوري، دا جګړه څرنګه شوه؟
مننه شیبر صاحب، جګړه خو ما چې څو شیبې وړاندې د نورستان امنیه قمندان سره خبرې وکړلې، هغه ویل چې بیګا شپه آرامه تېره شوې ده او جګړه شپږ بجې پای ته رسېدلې، هغه هم داسې پای ته رسېدلې ده د دې پهنا چې مخکنیشنی وکړي، ځکه نوره تیاره کېږي او په سیمه کې باران هم ورېږي. اوس اوس سهار کې ما معلومات واخیستل شروع ده، نو بیګا شپه آرامه تېره شوې، خو هغه پر کړې وه چې په دغه جګړه کې دوی پنځه تنه
بله. رولان وری، ستاسو ټلیفون سم نه اوریدل کیږي، نه پوهیږم چې ستاسو ځای سم نه دی او که څرنګه کله ناکله سي ځواکونه هم بله 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 اوس اوس
خبره
اوس تاسو بله
ما څه پوښي به وړاندې د نورستان امنی قومندان غلام الله سره خبرې وکړي، هغه وویل چې جګړه بیګا ماښام شپږ بجې پای ته رسېدلې ده او دوی خپلو عسکرو ته ویل چې نوره تیاره ده او په سیمه کې اور او باران هم ورېږي، تاسو خبرنشینی وکړي. نو بیګا شپه آرامه تېره شوې ده او دا ادعا کوي چې تر ماښامه پورې پنځه تنه وسلوال وژلي، څلور یې ټپي شوي دي او په لږ وژل شوو کسانو کې پاکستان هم شامل دي. شیبر صاحب،
د دغه ادعا هر وخت افغان چارواکي کوي چې پاکستانیان هم په دې جګړې کې شامل دي، دوی څنګه کوم ثبوت وړاندې کولی شي؟ تاسو ته څه وویل چې دا مړي څنګه دوی پیژندلې دي چې په دې کې پاکستانیان هم شته؟ له کونړ او نورستان غرنی سیمې سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوله. مخکې مو هڅه کوله چې له روحلان وری سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، ځکه چې دا ډیره خبري موضوع و چې د کامدیشته ولسوالۍ جګړه څنګه شوې ده. بخښنه غواړو که چیرته تاسو دغه ټلیفوني مکالمه سمه نه وي اوریدلې، خو دومره ده چې د ازادي راډیو خبریال روحلان وری وویل چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د افغان چارواکو په وینا له پرون ماښام را پدې خوا جګړه ختمه شوې ده او افغان چارواکي وایي چې دوی خپل عسکر په شا کړی دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد الله سباون د کونړ څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی وايي د اوبو او برښنا وزارت ولې په افغانستان کې د برښنا د کمښت ستونزه نه حلوي، افغانان به تر کله په چارو کې ژوند کوي. زین الله د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه لیکي، لا اړوند مقاماتو څخه هیله کوم چې د تورخم د دروازې د پرله پسې بندېدو په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي خبرې وسي، څو پر دې لارې د مسافرونو ستونزې حل شي. سعادت افریدی د غزنی ولایت څخه لیکي، که ټول امریکایان د 2014 میلادي کال وروسته له هیواد څخه ووزي، نو چاته به د جنگ فلمه نه وي پاته، انشاءالله سوله به راسي. رحمان الله په خپل اس ام اس کې لیکي، په لوګر کې خلک له اربکیان په عذاب دي، اربکیان په هدف وژنه کې لاس لري او ډېری بیګناه خلک وژني. رضوان رهینی بیا وایي، د لغمان په علیشنګ ولسوالۍ کې محلي پولیس ډېر موثر واقع سوي دي، خو خلک داسې اندېښنه ښکاره کوي چې ګواکې دا کار به اخیر په قومي ټوپک سالاري بدل سي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو په پیل کې په دې ارتباط راپور درلود چې دواړو ولسمشرانو موافقه کړې ده چې سر له پسرلی به په افغانستان کې پوځي عملیات افغان ځواکونه په غاړه لاخلي او امریکایي ځواکونه به د هغوی ملاتړ کوي. د افغانستان او امریکا رئیس جمهورانو همدارس موافقه وکړه چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سوری یو دفتر د خبرو لپاره یو دفتر پرانستل شي. دغه معلومات د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالکریم خورم ازادي رادیو ته ورکړل چې په دې ارتباط موافقه شوې ده. د شاغلي خورم په وینا د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې دا موافقه هم شوې ده چې امریکا به د افغان پوځ تجهیزوي او دوی ته به وسلې ورکوي. د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې چې نن له څلورو بجو وروسته خبري شي د افغانستان د ولسمشر د امریکا سفر چیرو تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لالارې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پوښتنه وکړي. او ساته بجو دیش ته خېدي لاند خبرونه لناجي صافي څخور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان سیالي حمید کرزی وایي ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت د 2013 میلادي کال په پسرلی کې تر بخښنی محل ویش سو میاشتې مخکې د افغان ځواکونو په ملاتړ رول بدلیږي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وویل چې د 2013 کال په پای کې به چې د ولسمشرۍ دوره یې پوره کړي له جمهوری ریاست لری شي. په افغانستان کې یو هسپانوي سرتیری ووژل شو. 15 کلن ډیوډ پرون د بادغیس مرکز قلیناو ته نږدې په سړک د خښوي بم په شانډول بوخت چې بم وربندې وچاودید. د سوریې لپاره نړیوال استازي اختر ابراهیمی د غراز د امریکا او روسیې علي رتبه ډیپلوماټانو د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د بیړنۍ سیاسي حل غوښتنه وکړه. او بغداد ته نږدې له زندان څخه تر لاسو زیات بندیان تښتېدلي. په تښتېدلو کې په القاعدې پورې تړلي بندیان هم شامل دي.
ولسمشر حامد کرزی په پاکستان کې وروستي بریدونه چې تر سلو زیات کسان پکې په بلوچستان او سوات کې ووژل شول وخندل. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر کرزی چې په یو رسمي سفر په امریکا کې دی د بریدونه خندلي، د ملکیانو په نقشه کولې، د سیمې د سولې د دشمنانو کار بللی او یو ځل بیا یې د تروریزم په وړاندې پر صادقانه مبارزه ټینګار کړی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1.5 ټپیان شوي دي چې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعه ښه نه ده. د دې چاودنو په ضد پرون په دې ښار کې بشپړ کاربندي سو او احتجاجي مظاهرې وشوې. هزاره ډیموکراتیک ګوند چې پرون یې تر ناوخته ویلي وو چې خپل مړي به خاورو ته نه سپاري څو د پاکستان پوځ د دوی د سر د خوندیتوب ضمانت ورنکړي، د درې ورځو په مخه د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. لکوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د وړمې ورځې په لومړۍ چاودنه کې چې هدف یې پولیس مشر و اکثر عام خلک ووژل سول او د عالمدار سړک په دوو چاودنو کې د ایدي مرستندوی ادارې د کارکوونکو پولیس عسکرو او ژورنالیستانو په شمول ګڼ شمېر هزارتو کم شیا مسلمانان ووژل سول. د کوټې د هوټلونو د اتحادیې لسګونو کسانو په چاودنه کې د وژل شویو خلکو د وژنو په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د دې اتحادیې مشر رحیم آغا وایي سره له دې چې کاربندیزونو د کوټې ښار کاروبار ته ډېر تاوان رسولی خو د بېګناه ملکي خلکو وژنه نسي زغملی.
موږ ټولو ښار والا ته دا دکھ دی چې زموږ وروڼه بېګناه په دې کې شهیدان شولو. موږ خپل وټلانونو سره بند کړي وو. موږ په دا ښار کې امن غواړو. موږ کم خلک شهیدان شوي دي د هغو سره په غم درد کې د شریکول دپاره موږ دا هړتال کړی.
هزاره ډیموکراټیک ګوند پرون د دغو چاودنو په خلاف بېړنۍ خبري کنفرانس وکړ. مشر عبدالخالق هزاره وویل پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د مرستې لپاره نړۍ ته د سوال لاسونه وروږدوي خو د فرقه پالنې تر شا لاس لرونکي ډلې د خپل ولس پر وژلو ګماري.
پارټي چیرمن عبدالخالق هزاره
د ګوند مشر عبدالخالق هزاره یعنی زه به تر درې ورځو پورې د پولیسو د دفتر مخ ته پر میشن څلور لاره باندې پرله پسې د ډوډۍ نه خوړلو احتجاج کوم. موږ د پوځ او مرکزي حکومت د ادارو تر نظارت لاندې له کوټې ښار د فرقه پالو ترهګرو او د هغوی د مرکزونو د ختمولو لپاره د هدفي عملیاتو غوښتنه کوو.
مطالبه کرتے
د هزاره ډیموکراټیک ګوند شاوخوا ډیر شتانه تر خبري کانفرنس ورسته د کوټې د پریس کلب مخ ته راووتل او د پولیسو په کلک امنیت کې د 15 دقیقو لپاره د حکومت په خلاف شعارونه ورکړل. د وړمې ورځې په چاودنو کې د سیف الرحمن، محمد عمران، شیخ او اقبال په نومونو درې ژورنالیستان هم ووژل سول او د وژل شوي ژورنالیست اقبال کشر ورور عکاس خبریال حسن لا هم په نظامي روغتون کې ټپي پروت دی. د ژورنالیستانو د وژنو په خلاف خلاف پرون د کوټي خبريالانو تر لاسونو تورې پټي تړلې وي او د مطبوعاتي مرکز مخته پټخلې احتجاج هم وکړ. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د شیعه مسلمانانو شورا پرون ماښام تر ناوخته پورې په چاودنو کې د خپلو وژل شویو کسانو مړي پر عالمدار سړک د احتجاج په توګه ایښو او غوښتنه یې کوله چې تر څو پورې د کوټي ښار امنیت پوځ ته نوي سپارل شوی دوی به خپل مړي ښخ نه کړي، خو حکومت د یوې میاشتې لپاره د ښار د امنیت چارې ملیشه ځواکونو ته وسپارلې.
آزادی او اوریدونکی
سلامونه. د آزادی او اوریدونکو په دې پروګرام کې په ننګرهار کې د مځکې د غصب او نورو مسایلو په اړه د اوریدونکو نظرونه خپرو او بیا د مشرانو جرګې له یو استازي سره مرکه اوري چې د ننګرهار له ادارې شکایت لري.
د اداره کې اکثره هغه زورمندان ډیر رفت عمل لري چې په هغه کې مشته د خلکو د خوا شکایتونه ډیر سوي دي.
پروگرام کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه ته هم ځای ورکړل شوی دی. په دې پروگرام کې زه سالی در سره یم. د پروگرام په پیل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه چې دوی پکې په خپل سیمه کې د بیرغونې پر کموالی او نشټوالی خبرې کړې دي، دوی له چارواکو هیله کړې چې متوازنې بیرغونې ته دې پام وکړي. ورپسې پیغامونه د اداري فساد په اړه دي.
نوی سرک دل جای دا لشیر نظر ملنکیان ناصری تای سربلی تا دی انکوم سرک که دا بدخاک نشورو او دا که دا این سرک نتیری گی جلال آباد پوری دا دا سرک هیچ چوک نبختنه دیوی او نه دا حکومت لخواه برسی کی
کلافا کوچان دا خوصره دا لشیر رو سالی ساحت استا ازادی رو دوتا پیغام ستوم زمو خو وزینه هلا ازادی رو دا اسی نوری خوالتا چی وارسو هم چیشی جواب ناشی را ترکوالی کچیری زمو غږ رسنۍ جوړ کړو چارواکو ته ورسوي. آیا زموږ یا خوست والی یا بل کوم جوړ چارواکي دراسې زموږ پوښتنه ته ځوابونه راکړي؟ زموږ په سیمه کې هیڅ څه د بیرغونې کارونه نه دي شوي. مکتب یو په ټولو ولسوالۍ څومره سرحدي سیمه کې موږ یو مکتب نه لرو. موږ ته باید مکتبونه جوړ شي، موږ ته د پوښتنو ځواب راکړي.
او سڑک نہ لگے مرزام پلار کمری نوزمار خدا خواہش تم پاس معروف شاہی ان سوالی دادا سڑک کا جوڑ کی کچیز دو دفعہ دورہ کی جوڑ نہ سی بیا نہ سی جوڑے دالا جو پکوئے رم دو افغانستان خلق بونی لسوان جی نہ دلکہ کر رہی رہی سب شدی
پورنا درځه د نګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نن تاسو سره په کرخېمه جلال آباد ښار ته تلون کې لار د بي سودو پل دغه د دغه خلکو لپاره ډېره زیاته ستونزه ګرځېدلې ده. کم دا اوس څوک د کمرې والا وي او د حالت لیدلې وي زرګونو موټر تقریبا ولاړ دي او راستامه ډېر زیات مشکل دی. د ولایت چارواکي باید دغه خبرې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي. په دې کې مریضان هم شته، رنګ رنګ خلک څوک وظایفو ته روان دي، ټول زیات ډېر زیات مشکل دی، حتی پیاده هم پیدا نشي.
د پکتیا ولایت دریاب ګرځي ولسوالۍ نه انور صدیقی خپل پیغام شوتم. د پکتیا ولایت دریاب ګرځي ولسوالۍ کې یو نامتو او با احساس ځوان اجمل زاده چې فعلاً د متحده قومونو شورا رئیس دی او فعلاً په دوبۍ کې دی، چې د پکتیا ولایت کې او په نورو مختلفو ولایتونو کې ډېر ښه خدمت کړی دی او د دې نه موږ دا غواړو چې دای روشی او دریو د دیور سره کې نو ته کې ته پنی پی ټاکی او په څنګه کې وا هریو مجلال رو چې هغه د پین مولي لګښت موته حواله کې در سو مجلال په خو درېږي او باند نشي. دا کدا مجلال د مودې د سیمې دیوامو خلکو ترجمانی کوي.
زما وختونه د پکتیا ولایت د مخان خبر ته لاله چې د پکتیا ولایت د تمکنې ولسوالۍ کوم سرک چې دا د پاکستان کورنی جن سره تللی دا په دا سرک باندې ډېر موټر تګ راتګ پرې کوي، غاډې چلې پرې کوي. دا چې تاسو د پکتیا د ولی په توګه کار کوئ، تاسو باید دا لاره چې دا ترانزیتي تاسو باید موږ لپاره منظوره کړئ، تر څو دا لار ترانزیتي شي. دا لار پاکستان ته ډېره لار لنډه ده او ټول موټر په دې لارې باندې تګ راتګ کوي.
زه رسول خان سرفراز یم، غزنی ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. دلته د غزنی په ولایت کې خصوصا د اعظم په ولسوالۍ کې هیڅ نه یو مکتب ته نه یو کلینیک ته. زه تاسو د راډیو له لارې ولوړو مقاماتو ته خبر ورکوم تر څو موږ ته دغه ښکلی او سپېڅلی خدمت وکړي. وسلام.
وون سخید یم د کابل ولایت د خګدیبانو سالی څخه. د خګدیبانو سالی د کابل څخه و د 10 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ او د کابل ولسوالۍ په پرتله ټول په امن ولسوالۍ همدا ده. خو بدبختانه د ټول ور صفات ولسوالي همدا ده بیا که هیڅ بیا رغونې کارونه په هیڅ شمال او هیڅ کارونه نشي ما شو د ملي کوس نیو فوټوجې څخه چې یو سره کې پوښ کړ 2 کیلومتر سړک خو هغه هم د کیفیت سړک دی نو دا بیا ری سیستم خراب دی سړکونه خراب دي روغتیايي ستونزې لري په ټول ښار کې جبار کې 2 کیلومتر نه دی هغه هم یو بستر هم پکې نشته ده وختونه نمونهشته سړکونه خراب دي 5 کیلومتر مزل د کړو هم خلک 2 ساعت کې کوي
دا ویالو په بارش وسه ویالو د کار موسم را رسیدلې ده او ګوره تنظیم د جوړولو موسم را رسیدلې ده نو نه الګانو د شنهولو موسم را رسیدي زموږ دا یو ستر مشکل چې د جنوبي څنګه سره د غزمو یوه ویاله ده تقریبا د خریجان چاري پوری چې دا به نیم کلو متر سرعت لري چې تقریبا د 2015 په اندازم ځکه خړوبي او بل عالم د دغه شریجان سره یې څخه شروع دی د نورو تر کې د ریزې له شخص د تفصیل د دوه ویالو پای یعنی موږ په پر اصلاح پن کلا ورته دا پایونه زموږ خلک ژوند پر کې زموږ هغه بس چې د ښار مخه موږ له روح له زموږ هغه معموله د دغه سیستم خراب دی عمل کې دا خلیجو د وخت وران ټول ټول امکانات ولمن زولاله خلک دارو د کار دا په دارو تګری زرات په بعد کې سره نو سره کې عارفه لیدل چې مسکو ما ته وایې ریزه او کې سره ریزه نورې مسکړې دي مسکو د والي صاحب د عرایز مدیر هیڅ د ریزه احکام په ریچا سره کې وخت وو سوال تر ټولو سوال دا چې سره ریزه نورې په مسکې دا وو څه زده وو سوال کوم خبره علم
لو بل جوړ شو په ساده باندې تاسو ډیره خبرې وکړې چې تاسو موږ زما کا غوښته شوې ده یو خبره ایدا بل خبره ده چې نه کومه وایي په څه کې ده بل خبره ده دا کوم ورور چې جر روان یم مخکې چې درې او څلور کنده روان یم خو په یوه دي سره یو دروازه د دروازې روان نه لایته اجازه نشته مر باندې نو دا چې په ساده کې نور کې اوښته خو دې نه کوی زما چې دا
خبره دی وایي دې څنګه دا خبره وایي دا غصه خبره خو بدل کړه غصه پر ځان هغه کسان راونه ول سي چې د خلکو څخه په زور معلومه شي چې کوي د خلکو څخه هرڅه اخلي دا چې واسبین دي واسبین څو پیرم دا د ولادت شي خبره خو بدل کړه چې موږ څنګه کسان کار وکړي چې دا البته زما خپل شخصي نظر دی چې د خلکو څخه په زور په شي اخلي په یو نامه په بل نامه یې څنګه دی امنیت کټوډي هغه ورسره دا غصه خبره وایي
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه وا ورستي اوریدونکو د مزکه د غصب مسلې ته اشاره کړې و د ستونزه په دې ورستوي کې زیاته سوي ده ورسره د خلکو شکایتونه هم زیات سوي ول سي ترګوي چې په ټوله افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 جری په مزکه د زورواکو لخوا غصب سوي ده د شوي په نامه اوریدونکو لیکلي چې په ننګرهار کې د مزکو غصب او چتر رسیدلې او دولتي چارواکي د عامو خلکو ژغ نه اوري اوریدونکو لیکلي چې په دې ولایت کې د زورواکو کسانو خپل سری هم زیاته سوي ده او د مسلې د عوامو ژوند تریخ کړی تاسو به خبري اسې څو ورځې مخکې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ننګرهار ته سفر درلود چې د خلکو شکایتونه وڅېړي په هغو شکایتونو کې یو دا و چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر دولتي او شخصي مزکه غصب کړې دي ننګرهار ته د ورغلي هیات مشر ډاکټر زلمی زابلی د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار ته ویل خلکو خپل زیات شکایتونه ورسره شریک کړي دي
د بازي ورونو چې د صفو د ولسوالي و هغه ایداد لري چې موږ شریک قواله لرو لکن مشته د خلکو د استاد چې په ولسی جرګه کې اول ماوین دی اجزایر قدیر سه د دې د بازي مسله او افراد خو ځخه مشته اجازه نه ورکول کېږي خپل ملکیتونو تصرف کو د دې ایدا په خاطر باندې چې موږ د ثبوت کو چې آیا واقعت چیرې دی موږ نګرار ترالو هغه منطقه مو وکټله پر دغه منطقه باندې درې قوالی موجود دي و د خپل اجزایر سه چې د قدیر فیصله په نامه باندې و دوه مده د کوچانه په نامه درې مده یو ملا عبدالرحمن دی عبدالرحیم په نامه ده قوالی سه منطقه مو وکټله ارزیابي مو کړه د محل د خلکو پوښتنه وکړه معلومات مو راجم کړه درې سره قوالی به موږ قاضي قضا سره ته ورولو د ستري محکمې صلات یو ته موږ وای وای کومک په جنو چې موږ ته واقعي قباله را په ګوته کې هغه نور دوی سیپټال دی هغه ملکیت په پخښه پر ارتباط ولري چې کستانه محکمه را تایید
او خپل تاسو څومره راډه یاست چې دغه محکمه به تر کومه ځای پورې به د نورو د فشار لاندې رانی شي او دغه فیصله وکړي
دا په مرکز کې دا په جلال آباد کې نه دا په مرکز کې ستره محکمه ده هغه خپل د سفتي محفوظ اسناد لري قوالو د صدق د کیس د پر خپل یو جلا دفتر لري هغه د جلال آباد تر تاثیر لاندې نه رسید دلته به څوک پر هغه باندې فشار واچوي په یو په بل نامه باندې ځکه هلته موږ په خپله ورسره په تماس کې یو
د غزمه کې خپله د بیسود ولسوالۍ پورې اړوند کنه نه بل سیمه
کې په درو منطقو کې موږ ته خو چې د خلکو د خاص شکایتونو راتلل ډیر مهم یو د قاسم آباد شارک دی چې د بیسود مربوط دی په دغه کې د حضرت علي د ملي شورا د ولسي جرګې د نګرار د خلکو استازي دی د دوغه بازي مصالح اشخاص دي چې د بیسود شریف خلکو ته هغه ممکن تر څلور نیم پنځه زره ډیرې نمرې ووسي په قانوني شکل وي هغه د شاروالۍ ماین ټکس تقریبا تر یو لکو روپو پورې هغه تحویل کړي دي لیکن هلته چې ورسي د حضرت علي د وکیل صاحب د نفر اشخاصو د مصالح خلکو د خواست ورته ویل کېږي چې یا د یو لک افغانۍ درکوم بیرته دې ماته د شاروالۍ سند راکړه او یا به لس لکه روپۍ نورې موږ ته راکوي تر څو چې موږ تاته د خپل مځکه در تسلیم کړو. بل مورې چې موږ ته راغلی وه د سیاسنګ په نامه دي چې سیاسنګ کې دوه شارکه دي یو د معلمینو په نامه دی چې د معلمینو دپاره جوړېږي تقریبا درې نیم سو یا درې سو دېرش نفرو نمرو د پاره د معلمینو دی د سرخو د ولسوالۍ مربوط دی د معلمینو دوه سوه اته نمرې ورکړل شوي دي د سلو نمرو په خاطر باندې دوی غوښتل چې د خلکو کورونه ونړوي چې د هغو په ډېر تکلیف باندې جوړ کړي دي. غریب خلک دي اریا وشل لکه دېرش لکه تر خپله وسه پورې جوړ کړي دي لیکن متاسفانه ښاروالۍ او د کادس مربوطه مسؤلین د ښاروالۍ غوښتل چې دا کورونه ونړوي موږ هغه غوښتل د دغو خپلو وطنانو سره مخامخ شله او ستاسو هلته سپینه مځکه لري کولای شي انکشاف شاري ته بیرته پیشنهاد کوي چې دغه پس کیچ کراولې دغه بیچارهګانو چې دیوی خواجه مده د بلې خوا د اقتصادي وضعیت خراب دی ولی تاسو د جوړ کورونه ورته نړوي
خپل ننګرهار څخه عمومي توګه ارزونه ان څه ډول ارزوي دغه خپل سفر او تر کومه باوري اسه چې دغه څومره سنځي چې د ننګرهار ولسونو تاسو سره شریک کړی دی یو اندازه حل شي
اکثر موږ دلې په خپل د مسولینو په کومک باندې لکات یو مثال می تاسو د سیاسي موضوع د معلمینو چې هغه ځای پر ځای حل سول ذکر تم سپینه مزه موجوده ولا صرف د سکیچ کړی نه موږ ټول تاسو په پیشنهاد واستوي وزارت انکشاف شری ته قدیم په سکیچ کراولي هغه سل نه پر معلم صاحب صفات دی غوړ دی په ان منطقه کې مزه کور کی هم دا غسی بازي نور مسایدي چې ساس د پروګرام او سره ډیر نه د سیمه د تپجزیاتو د پټیټي درته وای خو بعض داسې موضوعات ست کما سپاول کې توسي مور ولی سپدی خاطر غواړو چې ولی سپدی قادر سو نه دي چې خپلم د خلکو سره وعده کوي بیا نه پرځای کوي خلک زوره ولی دي ولسوالانه خلک نه ګوري د رسالم خلک په اسانه باندې نه ګوري دا یو مشکل دی او د اداره کې اکثره اغه زورمندان ډیر رفت عمل لري چې پهغه کې مشت د خلکو د خواش شکایتونه ډیر سی وي بل د نګرار د ادارې د خواڅخه داسې اقدام موږونه لدی ابتکار مونږ لدی سپک د پرنګرار کې هغه ګروپونه چې موجود دي هغه زورور خلک چې موجود دي د دې مابې کې جوړجاړې باید راولي په دې کې یو امانګي راولي موږ چې وینو اکثره شورای ولاتي ورونه یو خواته دي په د پارلمان ازاوي بلې خواته دي والي صاحب بلې خواته دي دا مستقبل د قینات نه و دا د والي په صفات باندې هغه مقتدر والي ګلغه شرزي سپ مشت شتاریف سو په خا دې شکار کوي وسې موږ کارونه وینو امغه صدقه په خو موږ په دې کې لرو وس موږ په دې کې پیدا نه ته ټول ډیره مهمه ده چې موږ میډیا ته خاص یو واقع ده لرو میډیا ته موږ ډیر احترام لرو متاسفانه چې موږ خبرې د میډیا خاص خاص موږ څه وویل یا خلکو څه وویل بل راس په عام مازر کې په سوو سوو خلک راکم سی وو هغه د میډیا د خاص خم چندان انعکاس ورنه کړو سو موږ ته دا معلومه سو چې پښتنه موږ چې په جلال آباد کې د والي صاحب د خاص خصوصا د والي صاحب د خاص زیبیا تکرارو چې میډیا تر فشار لاندې ده موږ به دغه په کمیسون کې د والي صاحب دا پښتنم کو استاد پر میډیا باندې ولی مستقیم او غیر مستقیم فشار اوریدا خو یو داسي قوه ده یو داسي نهاد چې موږ هغه ته تلرم قوه وای د دې دولت کچيري میډیا نه د خلکو ژغ به څوک پورته کوي او کچيري دغه سي دیکتاتوري بیا به موږ دیکتاتور ولایت نو ورکو چې متاسفانه د جلال آباد تشریف خلکو د پاره داسي یو نمبر کول زموږ د پاره غیر قابل دی قبول دی دا به موږ ولی سبت وای وسم ساس د رادیو د خورته وای سي یګانه میډیا چې موږ ته د زموږ د خبرو د بدون سانسور په ازادانه شکل باندې چې موږ وايي هغه د نشر سیغه واز ازادي رادیو زدي خلیر خوشاله يم دا به ساز رادیو خزه د لنګرار ادارې ته سپارس کې ګلغه چرزي صاحب دی ورته هم ستاسي دا آزاد متواتي دا د دیموکراسي د اصل د اصول او اساسي اصول دی کدا تاسو باندې په دې باندې موږ سخت عکس العمل وشي اته پارلمان به راپور تکو چې په لنګرار په اداره کې دي همدغه دیکتاتوري د منځول لري
په مشرانو جرګه کې سناتور ډاکټر زلمی زابلای و چې په لنګرار کې د خلکو د شکایتونو په جواب کې خبري کولې. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه لکومې تبصرې پرته خبرو. څوک له اداري فساد څخه شکایت لري، څوک له خپل سره وسلوالو. په پیل کې هغه پیغامونه چې اوردونکو تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه پکې خبرې کوي.
حاجی جبار کټواز کټواز د لټای سره په تماس کې کوم اورد سیمه ده په کټاسی نه رادیو نوار وی د شاهغله حکمتیار وایي چې د 2014 نه بعد بیا په افغانستان کې جنگونه او نښتې مخته کیږي. نو زه دا خواهش لرم چې شاهغله ګلبدین خو د پاکستان د استخباراتو نفر ده او دای په یو وخت کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم چې په یو وخت کې مکه ته ولا او ځان په قران واهله دا قران خور سره باید چې دغه په خبرونه او دغه په مرکو باندې ته نور موږ ونه غولیو.
ان شاء الله العزیز دې د ټول مجرمانو کار به پکې وشي، خصوصا د دې دولت دوره څخه هیڅ څوک نه مانی. دا دوره هیڅ په خوخه نه ده زده شد د باسات نه د رشوت خوري هر څه په دې کې سره
دل نو ته د منډه جماعت تر کومه د ازادي پرونی د ښایي نورګ د افغانستان دولت او د پنتاګان سمباد افغانانو ارجو ده چې د افغانستان کې د 14 کال بعد سم سره کوی تاسو چې د افغانانو د ډیرنه او سالمیت او ازادي ته کوم خطر کې نشي سم سره کوی تاسو چې د افغانستان آینده به ډیر او سره روانه وي. د کاټلا ولاته نتاڅه ته اړیکه کوي نه نماد میڈیا ته خزا اله کیږي چې دا غواځي خبرې لکې چې هر وخت وايي چې دغه دغه تر لسم کال سوداګر بنا کار د افغانستان حاکمی دي دا هیڅ کله امکان نه لري او ان شاء الله د افغانستان ټول خلک سره متحد دي او څنګه د ځانګړو دانو پر ضد عملیات کوي.
د نړیوالو د وسوالي سره خبر کو خپل مومنه سم ذکر کولای او د هغه سره نوم خطه چې منه کړی دی د دې ذکر منه دي. زموږ په وطن کې د 44 د شالات جوړ کړی دي چې هر کور ته ورسي وښه دی غلا کوي او چرګان دی غلا کوي او پښتون دی غلا کوي او اتا د خر ژوند دی خر دی غلا کوي او د کور نه وشي چې تیشي دا هم دی غلا کوي. کچیر چیرې دا موږ خبرې تاسو ته دار ستاسو په لوري مقامات کې ورسوې شبې موږ دا ډېر خلک.
زه عبدالولید هلمند ولایت د مدیو لسوالۍ د کاریسدی د دشت او شدن کيم زماده نور په چارواکو او خرګز خدای غوړي دا کوم هر وکټ تر دې موږ په نوټ نه فوکو چې څنګه کېږي د طالبان سره طالبان چې د کوروز خلیری چې د چاغای تر راځي نور مترګاتان تیر او ترپام نور د کور سامان ټول چرېي.
سره ملک جنا د پرام ولای د سنوارو رضوالي د یې د دارینه خبرې کوم. موږ در بګې سره سخت آزاد یاستو موږ د رجمون نه خواهش د عزت زراحت کړ.
یو د پروان ولایت د غوربه د شینوارو ولسوالۍ د یو ډېر نه غږیږم. زه پاینګول نیمه کې په خپل شخصي موټر لرم ته نه چې راکړه چلو ما پروان ولایت اربکان نن موږ دې په آزادۍ استو کله ما کوځي و هیمه او کنځای کې کله سواری را نه کوځي کله یو ځای درې کله دوه ځای درې. زه د والی نه دې خواهش کوم چې د اربکان مخنیوي د ډېر زړه تر زړه وشي.
زه د فرمان ولایت د غوربند اوسیدونکی د شینوار ولسوالۍ مربوطی صحیح د درې د شورا او د کلی حاجی لحمحمد خبرې کوم چې زه د اربکیانو نه ډېر تازه یم. کله وحل کا کله تړل کا کله موټر لټی کله زنانا او دی خو او کوزی په دې موټر کې تلاشي بدحالی. زه لطفا د والی سره نه دا خواهش لرم کدسکی کارو مخه د جدن منسی او کمیونټی مظاهره ته لیکي آماده تیاری.
د اوردر په دې چک ویل سوالي یو شیدن کایم په ول سوالي کې مشل ورځ نه په دې خو ان پکان راغلي دي په کورونو کې د خلکو اړولې دي خلک لپاره تشند سمخه مخکړي دي جمعته کې دغه خلک په جمعات کې خلک جمعته د منډې پر مخ کړی دي په 2 کیلومتر لاره کې د 36 کړه د خلک یخ د خلکو د سرویس سره د مشکلات سره سمخه مخکړي.
د مدیو له سوالې څخه دا وخت خبرې کومه موږ د چروات څو د اربکان څخه ډېر په ځای یو نو مکمه صدا یې لکه و چې دا د ملياراسي دا نو وخت نه. السلام علیکم.
خبره کوم د کابل ولایت سروبي د سوالي د وزبین د ګړوسي د کرینا اوس په وزبین کې خام نه دا قراره قراري د اردو په خپل ځای پولیس په خپل ځای ګرځي دولت راځي دلته هر پاکیان جوړوي او په دې کې به ډېر غټ مشکل پیدا شي پوه شوې
سعودی عربستان خبر کوم سفارتوں کی ڈھیر مشکل دی باندھ پیسے درے ذرا کنسل گرے خلی سفیر نے شکایتوں کا سفیر میں دماغ ہوا تھا نکی گی مکھ رشتے تو نہ پر نئے روپیہ خرچ ہوئے منگ درے ذرا وانا شہیدان ہی ادلتا وہ کمیٹا دے دیا وانا نو داغا ٹول منگے وہ فارمان صادر کل ہے کہ دا کنسل پر دیکھ رہے کہ شریک دے
خبر کوما افغان واکمن تا دې مبارک ور کلاس فساد مبارک ځکه په نړۍ کې اول درجه افغانستان په مفسدونه کې شمېرل او مبارک ماته زه خوند راکړ او زه په خپل ګرځ ساتو سیا سیاست او دا د افغانستان مسیرانو ته د مبارک ور کوم سبې تاسو دې فساد مبارک شي په دوه دې چې تاسو یې نړیوال وګړو په نړۍ کې اول درجه سوې
لا اتاکیم ترسو بموک جلاکو او ترسو بموک پریدونا لپردیو گلا شکرم که مخفل مشران اخلی رشوتونا دید طول افغانان نوخوالن که حقا سمان دی خفل کور لپارا و اخلی کون چی پا افغانستان گی جوشوی دی دی افغانستان تولیده زموگ استاس لپارا گتاور دی نه دی پنجابیانو دی ایرانیانو خروب تولیده
دا رشوت تر حد تیر شو ولی دا دا دون او ستر چې دغه واسي دغه حد د کومندان دا شم کوم د ودانې د ټول نوې چې دا اسکار پر رشوت ورنه ګل نه دی لکی دا ولر مقامات ورسې نن سره کور
پر دا ګنه ولایت نه پټه سب تماس شو هم نشرت لامی نوم دی مون مشکل د دا چې رئیس جمهور نه مخایش دی چې د کتابان دی او په سره چې څوک د شپې په راځي پیسې تر نه اخلي وایي او ډېر سره پټانګي مو ټول مشکل هم دا ډېر خلک یو
زه سپورت دونه د ننګرهار ولایت تاسو پیغام دم زمون قرضې خپل غوډې پاتات کې لاس لري زمون کوکه خپل غوډې پاتات لاس لري هغه کسان چې په دغه ما پاتات کې موجود دي د پیندل شوی کړه کسان په ما پاتات کې موجود دي دا کسان ونی سرندوالی ته نیمه وي کې زمون قرضې سرندوالی ته ماری پیټي والا کده کو فیو کس مودريږي
زما د حساره کې غلجي ول سوالي نادا تقام سب تو ما سے پہی سارا کی غلطی تو سوالی کے سبوس تل حالا دولت کم نسوال ٹاکل ہے حقاقون شخصی تزادونا مخ کی بیائی خالق دی تا مجبور کری دی سے طول غرو تا بخی جی کی خار کی نتری دی بازار کی نتری دی مزم ایدا واوری دی مشکلات دیر زیادتی مریضان بازار تا نتری دی
عبدالرحیم بلتابا دول سوالی نا زنگ درته مدته زموږ په زنګي کې دا چې واوري سوي دي چې یو ناکل دی معلومه ته وسل ډیر تلپات ورکي اا چې معلومه موږ کړه چې به خیر رمیر می غر کې کړی
زه دا درته ولایت خبرې کوم موږ وکیلان چې موږ جای ورکړي دي موږ ته وسه دي یو خبرم پر اډو کې نه دا اړتیا لري کم نه ولات نه دی موږ دې چې خیر کو چې موږ په ستونزو قانون خبر کې موږ سره کان خراب کې موږ واور دلا سباندې په ولسوالۍ بهار نه سوتای غلا نه ستو سوخ شې نه ستو مګر مشکلات سره مخ و سلام علیکم خسرام
زه د باندې ولایت مرغاب ولسوالۍ کې کوم شتون کوم مګر مشکلات لري ډېر واور دې ډېر سختې دې موږ لا فرصې تازه تنه لري کله نو تاسو موږ سره کوم کوم ما کوټه موږ سره کانا جوړ کمر به ډېر خوشاله اوسو
یو سوال پردی ملک ته داخلي دي دغه سړي چاره نه هم کیږي او د افغانستان عمومي دولت په دې نشي توان دی چې بس ته یو تیار دي چې تر راځي د داخلي یو دې په خبر نه وي ځان ته بیا هم د یو سلطنت د دولت د سرپرستی دعوا کوي دا چې باید هیڅوک دا شي دعوا ونه لري چې زه د دې ملک واکدار یم
پاکستان په تورخم کې مهاجر او افغانان ډېر تذابوي دما غوښتنه له دولت نه دا چې مقصد یې ته یوه لار خلاصه کړي مقصد یې د تیارو کې کس ارزانه کړي چې د مریضان خلک یې ته وړي او یعدې له یې نه یو څه د اقتصاد دا وړي دلته د جوي نه وایي چې دا خلک په مقصد خپل مشکل حل کوي
پکتیا ولایت دریو زده یم ولسوالۍ نه ځان واسطیکي خپل پیغام ساتم تیاره به کندهار د ملي ډګر کې ناسته وه د درو ساعتونو لپاره بیا د رسنیو له لارې خبر شو چې دغه تیاره د کتر د شهي خاندانه ده چې دوی د بازانو د ښکار دپاره راغلي وو. بېرته تیاره تللی دی. په دې خو پوهېږو چې افغانستان نه دیوال لري نه دروازه لري نه کړکۍ لري چې په کومې خوا څوک را ځي را تللی شي. مرزي صاحب نه مو دا هیله ده چې دوی باید داسې رادار لرلی او سفوري رادار یې ترلاسه کړی وي، وسایل یې ترلاسه کړی وي چې موږ حریم ته څوک داخلیږي هغه کشف شي او علت معلوم شي. او د دې نه مو دا هیله ده چې دغې موضوع د دې پلټنه وکړي که چیرې ونه کړه ټول د افغانستان ملت به موږ ته موږ د دغې تیارې د بېرته وتلو په صورت کښې د شک په سترګه بولو.
زه احسان احمد زای د لوګر ولایت بازري ولسوالۍ اوسېدونکی. د لوګر ولایت بازري په ولسوالۍ کښې امنیت ډېر خرابه ده او بخاري تصلول بېخي زیات شوي دي. په دولت د چارواکو ته غوښتنه کوو چې سیمې ته دې زر تر زره افغان ځواکونه واستوي. وسلام.
دا اوریدونکي له همدغه ټلیفوني پیغام سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسېد. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغو د خدای په نام.